السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یوزے کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ د قربانو د غوی د مقام د مرتبه او بیا باغوی باندې خدای پاک د نامونو ذکر کی فرمائی چې حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل ټول مال د خدای پاک په لاره کې ورکړی وو او خپل ځان نه صرف یو کمبل تاو کړی وو. خدای پاک بیا هغې له څه ورنه کړه، د ټول عرب بچایي هغوی له ورکړه، د هغوی په لاس اسلام یو ځل بیا یې راژوندی کړو او مرتد عرب یو ځل بیا فتح کړو او هغسې ورله ورکړه چې چا په غم او ګمان کې هم نه وو. فرمایي چې د دغو خلکو صدق و وفا او اخلاص و مروت هر مسلمان لپاره یو قابل تقلید سوه ده. د صحابهو ژوند یو داسې ژوند و چې د ټولو انبیاو کې یو نبی ژوند کې هم داسې مثال نه میلاویږي. فرمایي چې اصل خبره دا چې تر څو چې انسان د خپلو خواهشاتو او د غرازو نه بیل نه شي او د خدای پاک مخې ته حاضر نه شي، هغه هیڅ نه شي حاصلولی، بلکې خپل نقصان کوي. خو چې هغه د ټولو نفساني خواهشاتو او د غرازو نه بیل شي او خالي لاس او په صفا زړه د خدای پاک مخې ته راشي، په صافي قالب خدای پاک مخې ته راشي، نو خدای پاک هغه له بیا ورکوي او د هغه دستګیري کوي. خو شرط دا دی چې انسان دې د مرګ لپاره تیار وي او د هغه په لار کې دې او د هغه په لار کې ذلت او مرګ ته خیربد ویونکي جوړ شي. فرمایي ګوري، دنیا یو فانی سیز دی، څوک هم پکې مستقل نه پاتې کیږي، خو په دې کې لذت خوند هماغه ته ملاویږي چې څوک دا دنیا د خدای پاک لپاره پرېږدي. همدا وجه ده چې څوک د خدای پاک مقرب وي، خدای پاک په دنیا کې د هغه لپاره قبولیت خپور کړي. دا هماغه قبولیت دی چې ور لپاره دنیا داره خلک په زرګه کوششونه کوي چې په څه طریقو د سختان ملاو شي، یا د څه د عزت سه، یا د دربار کې دې ورته کرسۍ ملاوه شي، په کرسۍ نشینانو کې انعام ولیکلی شي. خو ټول دنیاوي عزتونه هغه له ورکړی کېږي او په هر زړه کې هم د هغه عظمت او قبولیت په پیدا کی سوچ د خدای پاک لپاره هر څه پر خودو لپاره او هر څه پر کولو لپاره تیار شي او صرف تیار نشي بلکې پوهیږي. نو د خدای پاک لپاره چې څوک هر څه پرېږدي نو بیا هر څه هغوی له ورکړی کېږي. چې هغوی مجلس کې ناستو دا خبرې کولې دا خبرې فرمایلې. نو یو بل ځای کې روایت راغلی دی چې دا الفاظ ملاویږي چې هغوی فرمایي چې د دنیاوي حکومتونو لپاره چې څوک لږ هم څه پرېږدي نو هغوی ته اجر ملاویږي. په عام دنیاداری کې تاسو دا ګورئ چې تاسو چې څه ورکوئ د هغوی له خاطره څه کوئ نو اجر ملاویږي. نو چې د خدای لپاره څه پرېږدي څه درته ورک شي د خدای لپاره نو څه اجر به ورته نه ملاویږي. بیا هغوی فرمایي چې هغو داسې خلک نه مري تر څو چې هغوی څو چنده زیات بیا نه مومي د هغه څه نه چې څه هغوی د خدای پاک په لاره کې ورکړی وي. نو خدای پاک د چا قرض په خپله ذمه نه پرېږدي. افسوس دا دی چې دا خبرو باندې ایمان لرونکي دا خبرې منونکي او د دې په حقیقت نه خبر ډېر کم خلک دي. دا صدق او وفا او اخلاص او مروت نمونې د اخلاص او مروت اظهار کوونکو نمونې په داسې شان متخکاري چې انسان حیرانه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوتي کوسي صرف د دې د محبتونو سمتونه بدل کړو. مخکې د دوی سمتونه د دوی روح بل طرف ته وو او بیا بل طرف ته کو د دنیا نه د خدای پاک طرف ته کو بلکې د دوی د محبتونو پیمانو ته هغه عروج ورکو هغه بلندی ورکړي چې مثال یې مخکې دنیا کې نه ملایوېدو. حضرت مسیح موعود علیه السلام څومره په ښایست د عروج د بلندۍ مثال ورکړی دی او فرمایلی دي چې دوی د دغه د محبت معیار او د قربانۍ مثال د تیرو انبیاو په ژوند کې نه ملایوېږي. او تر څو چې د نبیانو د منونکو سوال دی نو د هغې شان او د هغوی حالت خو د صحابه په مقابله کې ډېر پرېوتی وو. دا صحابه د خپلو ټولو نفسانی خواهشاتو نه پاک په صفا زړه او د خدای پاک لپاره په اخلاص او صرف د خدای پاک د رضا غوښتو لپاره نو دوی خپل ژوند تېرولو. او چې کله دا حالت وي نو بیا خدای پاک ډېر څه بخښي او بې انتها بخښي. او موږ د صحابه په ژوند کې دا خبرې ګورو. حضرت فرمایي چې ځینې صحابه واقعات به وړاندې کوم چې څنګه هغوی خپل نفسونه د خدای پاک د حکم د لاندې کړي وو او څه نمونه وښودلې وې. حضرت عباد بن بشر یو انصاری صحابي وو. ان ځوانۍ کې په تقریبا 25 کالو عمر کې هغوی ته شهادت نصیب شوی وو. د هغوی د عبادت او د قرآن د تلاوت یوه واقعه بیانی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د تهجد وخت راپاڅېده نو د جومات نه د قرآن د تلاوت آواز را روان و. او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به ډېر وختي پاڅېده تهجد لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې آیا دا آواز د عبادت دی؟ حضرت عائشه وایي چې ما ورته عرض وکړو چې دا هغوی آواز ښکاري. نو په دې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی لپاره دعا وکړه چې یې خدایه په عباد باندې رحم وکړه. څومره خوش نصیبه خلک وو هغه چې خپلې شپې به خپل عبادتونه به د قرآن په تلاوت کې خپلې شپې به د قرآن په تلاوت کې تېرولې او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دعاګانې به نیغ په نیغه ترلاسه کولې. هغوی به د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره به د شپې راپاڅېده او د هغه د رحمتونو تر لاسه کول لپاره به هغه ته دعاګانې کولې. حضرت بعد به د خپل یو خوب په وجه دا یقین لرلو چې هغوی ته به د شهادت درجه د شهادت رتبه ترلاسه کېږي. حضرت ابوسعید خدري وایي چې یو ځل حضرت بعد ما ته وایي چې ما خوب لیدلی دی چې آسمان وشلید او زه پکې داخل شوم، هغه بیا سم شو واپس خپل اصل حالت ته رالو. نو د دغه خوب نه باغوی دا وایي چې زه دا یقین لرم چې خدای پاک به ما له د شهادت رتبه راکوي. او دا هغوی دا خوب په جنګي امامو کې پوه شوی و او ډېره په نره هغوی جنګېدو شهادت ورته ترلاسه شوی و. او کم دشمن سره چې دوی مقابله وه، نو د دوی چې کومه دسته وه نو ټول پکې انصار شامل و، نو د هغې په مقابله کې د دوی دسته فتح بیا ممکنه وه. په خپله خو دوی شهید شوي وو، خو په دشمن دوی ته فتح ترلاسه شوې وه د دوی دسته ته. حضرت ابوسعید وایي چې د جنګ نه پس د دوی مخ ته باندې د تورې چې څومره ګذرونه وو، څومره زخمونه وو، د هغې په وجه هغه پېژندلې کېدو نه، او د دوی د دوی چې کوم جسد خاکی وو هغه د دوی په بدن باندې یو نښه وه، د هغې په وجه پېژندلی شوی وو. بیا تاریخ موږ ته د یو بل صحابي باره کې وایي چې نامه حرام بن ملحان وه. دا دوی به ظلمو لکنو نورو ته قرآن ښودلو، او د غریبانانو د اصحاب صفه په خدمت کې به دوی ډېر وړاندې وو. چې کله د بني عامر یو وخت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته دا خواست وکړو چې تبلیغ لپاره څه خلک زموږ ته راولېږي چې موږ هم د اسلام نه خبر شو او زموږ خلک هم په اسلام کې داخل شي، نیت د هغوی هغه وخت هم خراب وو. خو بهرحال هغوی دا خواست کړی وو. دا خلک قابل اعتبار نه وو، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي چې ما ته تاسو نه خطره ده، کیدای شي چې ستاسو خلک نقصان ورسوي، څو چې ضرور لرم هغوی ته. نو د دوی یو سردار وایي چې خبرې ما اوریدلې وو مسلمان شوی نو، خو هغه دا وایي چې زه ذمهواري اخلم، زه به ذمهوار یم، زما په امان کې به وي ټول. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا یو وخت د بني عامر طرف ته ولېږلو، او حرام بن ملحان د هغې دغه وخت امیر مقرر کړی وو. چې کله دا وخت هلته ورسېدو نو حضرت حرام بن ملحان ته شک شو چې څه ګډوډ، ضرور څه ګډوډ شته. نو هغوی ته څه د دې څه طور طریقې څه نه ښکارېدی، او د لرې نه معلومېده چې دغه خلکو نیت سم نه دی. نو هغوی خپلو ملګرو ته وویل چې احتیاطي تدبیر کول پکار دی، ټولو ته یو ځل ته نه دي تلل پکار، ځکه چې که دوی ټول ګیر کړو بیا نقصان رسولی شي په یو وخت کې ټول لاړه. نو تاسو دلته پاتې شئ، زه او زما یو بل ملګری به لاړ شو. که دوی موږ سره سم سلوک وکړو نو تاسو به هم راشئ، او که موږ ته نقصان ورسولو نو بیا به تاسو د حالاتو مطابق فیصله وکړو چې څه فیصله کول دي، واپس تلل دي یا ورسره جنګ کول دي یا چې سم صورت حال وي. نو چې حرام بن ملحان د هغوی هغه ملګري یا خلکو ته جغت لاړه، نو د بني عامر سردار یو تن ته اشاره وکړه، او هغه د شا نه په حرام بن ملحان باندې د نیزې سره حمله وکړه، او د هغوی د سټ نه د وینې یوه فواره راووته. خو هغوی هغه وینه په خپلو لاسونو کې واخیسته، او دا وو چې د کعبې د رب مې قسم وي چې زه کامیابه شم، قسم مې د کعبې د رب وو چې زه کامیابه شم. او بیا د دوی هغه بل ملګری هم شهید کړی شو، اب یا باقاعدہ ہم لوگ ہم یو چکم اب یا خلق ہوں ہم طول شہید کرشو سوائے دیو دون چکم بچے ہو نو چکل ہے داغ خلق ہو بند داغ خلق جی پزالے مانے تا ور دا سی شہید دا نو ہوئی دا دعا کرو چھے یا خدا یا زمونگ دا قربانے قبولے کا او بل زمونگ دا داغ حالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لور کا ذکر چھ دلتا دا اطلاع رسول یو ذریعہ مشتا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا جبرائیل دا صحابہ و سلام رسول او دا حغزی دا حالات او دا شہادت اطلاع ور لور کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ و اطلاع ور کا چاہتا تول خلق شہید کریشو دا اویا صحابہ چکا مو او د دغه شهادت دغه د دې ټولو د شهادت هغوی ته ډېره زیاته صدمه وه او بیا تر دیرشو ورځو پورې د دغو قبیلو خلاف هغوی دعا کړې وه چې خدای چې په دوی کې چا چې دا ظلم کړی دی نو ته پخپله هغوی راونیسه او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دغه شهادتونه ډېر لوی شهادتونه ګرځولي وو عظیم شهادتونه ورزولی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه عشق و محبت او د دین له خاطره د عظیم شان قربانۍ ذکر کوي او پیغامو کو فرمایي چې مینه یو داسې څیز دی چې هر څه په انسانو کې یو تن چې په چا عاشق شي نو د معشوق لپاره څه څه ونه کړي او بیا د دنیا والو یو مثال ورکړی دی هغوی چې یو ښځه وه چې په چا عاشقه شوې وه په چا شکه شوې وه او خلکو به هغه په راکاکلو واپس راوسته او قسمه قسم تکلیفونه به ورله ورکول وهل به هغې ښځه خوړه او دا به وایي چې ما ته په دې کې یو خوند ملاوېږي نو چې دا واړه واړه محبتونه چې په چې د فسق او د فجور په رنګ کې جلوې ښایي نو په داسې عشق کې چې څوک مصیبتونه او مشکلات زغمي او یو خوند ورته ترلاسه کېږي او د دنیادارو دا حل دی نو لږ خیال کوي چې څوک چې د خدای پاک عاشقي ځای وي او د هغه په استانه باندې د هغه په استانه الوهیت باندې د خپل ځان خپل ژوند قربانولو له تیار وي خواهش لري د دې نو هغه به بیا په مصائبو په مشکلاتو کې هغه ته څومره خوند ملاوېدی شي. فرمایي چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حالت ته ګوري چې په مکې کې هغوی ته څومره تکلیفونه رسېدلي وو ځینې په هغوی کې نیولی شوي وو قسمه قسمه تکلیفونه په قوتونو کې ګرفتاره شوي وو سړي خو سړي ځینې مسلمانو ښځو باندې دومره سختۍ شوې وې چې د هغې په تصور هم په بدن باندې لرزه راځي که هغې د مکې خلکو سره ملاو شوي وو نو هغه وخت په ظاهره به هغوی د هغه ډېر د هغوی ډېر عزت کړی وی ځکه چې د هغوی د کام نه وو هغه کم څیز وو چې هغوی یې په دومره مصیبتونو او د مشکلاتو په دې طوفان کې هم هغوی په حق قایم ساتلی وو دا د لذت او د سرور هغه چینه وه چې د حق د مینې په وجه د هغوی د سینو نه به رابیده بیا هغوی مثال ورکوي فرمایي د دغه واقعیم چې د یو صحابي باره کې لیکلي چې کله د هغوی لاسونه پرې کړی شو نو هغوی وایي چې زه چارندام کوم آخر لگی چې کله سر پریکړه شو نو هغه وی پریکړه کېدو نو هغه دا وی چې زه سجده کوم او هغه هغوی دا ویلې هغه وخت دا دعا کوه چې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خبر کا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه وخت مدینه کې وو نو جبرائیل علیه السلام ورته سلام وکړو او نو هغوی ورته په دغه واقع دغه واقع نه خبر کو نو د دغه لذت نه پس چې کم داسې خلکو ته په خدای کې ملاوېږي چې د یو چینجي په شان د هغه لپاره مرکیدو دا پارا تیار وی و تا منظور ہی دا سا مرکیدل لکسنگ چاگا صحابی ویلیو چا ما دا کعبی رب بیا منتو نو چکم دا عشق انتہا ویل تا رسی دلی و فرمائی چا مومن تا سخت نا سخت نہ سخت تکلیفوں ہم ورتا آسان شی اور رشتے تپوس کوئی نہ دا مومن نہ ہم دا وچ اگر دا مقتول کے دولا پار تیار وی دا شر کے اوتن دا ویلی شی چے یا عیسائی شی یا بتا وجن نہ ہا وقت تل پکڑ جے دا دا نفس سا آواز رازی آیا اگر مطلب پار تیار وی سر ای ایتی خپل دا مطلب پار یا عیسائی کے دو ترجیح ور کئی وی اغمر لپا تیار دے نو اغا حقیقی مومن دے گی نکا کر دے نو دا مصیبتونا چی پا مومنانو رازی نو دیکھے دنن یو لذت وی ولک سوچ اوکی چی کدا مصیبتونا دید پارا لذت نوی نو کدا غا مصیبتونا کی اخوان نوی نو انبیاء علیہ السلام دا غا مصیبتونا یو اگدا سلسلہ با سنگا تیرا ہوئے نو دا صحابہ چکم مثالوں دی نو دی ہوئی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت قدسی پہ وجہ یودا سے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت قدسی ہوئی کی یودا سے روح پکلے ہو چا ہوئی چی مڑکی دب ہم نو آئی بھوم دا وی چی لگے سنگے چی مگا وارد چی دا کعبے دا رب قسم وی چی مگا کامیاب شو مگا خدا بیا منتو او دا هم هغه خلک وو چې نکاح یې کولی او چې ورباندې به ظلم کېدو نو د دغه ظلم له خاطره به دوی قربانۍ ورکولې دا نه چې پخپله به ظالمان شو لکه څنګه چې نن سبا ځینې ځینو ډلو شروع کړی دی کار او چې بیا به دوی بیا دا وایي چې موږ به شهید شو نو جنت ته به ځو دا خلک نه وو دی د ظلم خلاف جنگ کولو ظلم یې خورولو نه بیا حضرت عبداللہ بن عمرو یو انصاری صحابی وو چې اجازه باره کې دا بیان شوی دی چې دا هو جنگل چې هغوی روانو نه خپل زوی ته دا ویلو چې ټولو نه مخکې به ماته شهادت ترلاسه کېږي زه خو به هغوی داسې لیدلی وو یا خدا پاک ورته ویلي وو چې زما د مرګ نه پسه به ته د خپلو خویندو خیال ساتې لوڼه مې د هغوی او د یو یهودي نه ما قرض اخیستی دی نو زما د کجورو چې کوم باغونه دي چې د هغې نه ګټه راشي نو بیا به هغې له دا قرض واپس کړي نو دا او د هغوی خدای پاک سره محبت او تقوا او پاکیزگی او د حقونو د پوره کولو معیار جنگ له روانو خو د ژوند د پروا نه وه څه فکر نه وه بلکې په دغه خبره خوشحاله وو چې زه به ټوله کې مخکې د شهادت سعادت ترلاسه کوم او دا ویره هم نه وه چې زما پیغلې لوڼه دي او د هغې حقونه پوره کول دي نو د هغې د حقونو د پوره کولو لپاره یو خو په خدای باندې توکل او د دې بیا زوی ته نصیحت کوله چې اوس به ته د کور مشر یې او د فرایض پوره کړې او د خویندو به خیال ساتې او بیا د قرض ورکولو مې ورته د قرض د واپسۍ فکر هم دی ورته چې یهودي نه مې قرض اخیستی دی او د ده سامان هم زه تا ته نه یم چې وکړه بلکې په خپل لاس ته څه وکړه بلکې انشاءالله د باغونو چې کوم باغونو نه به چې کومه ګټه وي د هغې نه به وشي او په تاسو زه بوج نه اچوم او یو فرض دی چې هغې نه تا خبروم او د یو اسلامي حکم نه تا خبروم چې د قرض واپس کول ضروري دی او قرض به واپس کړي بیا اله به ته زما د جایداد ورس جوړېږي وړومبۍ خبره وړومبۍ حکم هم دی چې قرض واپس کړي بیا د حضرت عبدالله د شهادت او د هغې قرباني څنګه خدای پاک ورته ډېر څه بخښلي وو د دې او د هغوی قربانۍ له خدای پاک بیا څنګه یو مقام ورکړی او د دې ذکر داسې ملاویږي چې د حضرت عبدالله زوی چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خفه وکړه نو تعزیه ته چې ورسره وفرمایل نو هغې نه پسې ورته وفرمایل چې زه تا ته یو داسې خبره کوم چې ته به پرې خوشحاله شې خدای پاک ستا پلار ځان ته مخې ته کښېنولو د شهادت نه پس ورته وفرمایل چې څه چې ما نه غواړې وغواړه زه به تاله درکړم نو حضرت عبدالله خپل رب ته عرض وکړو چې خدایه ما خو د بندګۍ حق نه دی پورا کریں. نستا مخه ته بز خپل خواهش په کوم خپل بیان د عبادتونو یې معیار او د قربانو معیار او بیا هم دوی دا وي چې ما حق بندګي نه دي پوره کړی د بندګۍ حق به نه دي پوره کړی نو بیا به په کومه خوله تانه څه غواړم. ستا رحم فضل دی چې سا تا کې او بیا یې ورته ارز وکړو چې که زما خواهش تپوس کې نو یو خدای زما خواهش هم دا دی چې ته ما دنیا ته بیا ولېږي او زه بیا ستا نبي سره شم او د دشمن مقابله وکړم او بیا شهید شم راشم. خدا پاک ورته فرمایل چې ما دا فیصله کړې ده چې څوک چې چله چې یو ځل مرګ ورکړم هغه به واپس دنیا ته نه ځي. نو ځکه ستا دا خواهش خو نشي پوره کېدی. باقي انشاءالله چې کوم د شهید مقام دی هغه به ورته ملاوېږي. دغه شان یو بل صحابي دی حضرت عمرو بن جمو د هغې باره کې د هغې د قربانۍ د جذبې او د شهادت ذکر ملاوېږي چې هغوی د خپلې د خپې د تکلیف په وجه د هغوی به ګوټ ګوټ ګرځېده ډېر تکلیف هغوی ته او په دغه وجه د بدر په جنګ کې د دوی زامنو دوی جنګ ته جنګ کې شاملېدو ته نه و پرېښي او چې کله د احد موقع راغله دشمن حمله وکړه جمع شو کافران د حملې لپاره په مسلمانانو نو هغوی خپلو زامنو ته وویل چې اوس تاسو سم غواړي وکړي خو زه به ستاسو خبره نه منم او زه به ضرور شاملېږم. نو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خدمت کې حاضر شو په خدمت کې حاضر شو ورته عرض وکړو چې زما زامن زما د خپلې تکلیف په وجه ما جنګ ته د شاملېدو نه منع کوي لګیا دي خو زه تاسو سره په دغه جهاد کې شاملېدل غواړم او عرض وکړو چې قسم مې دی په خدای چې زه امید لرم چې خدای پاک به زما د زړه خواهش پوره کوي او ماله به شهادت راکوي او زه به د خپلې دغه ګوډې خپې په وجه به جنت کې داخلېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې د معذورۍ په وجه په تا جهاد فرض خو نه دی خو که ستا عمده خواهش دی نو بیا شامل شه او زامنو ته یې دغه وفرمایل چې دی شاملېدو ته پرېږدي. نو هغوی حضرت عمر بیا په جنګ کې شامل شو دا دعا یې کوله چې خدای ما ته شهادت عطا کړه او ما ناکام او نامراده خپل کور طرف ته واپس نه کړي او بیا واقعتا د هغوی دا خواهش پوره شو او د احد په میدان کې شهید شو. نو دا خلک هغه وو چې په ایمان کې وړاندې شوي وو یقین کې وړاندې شوي وو د کم صحابي واقعه چې تاسو واخلئ د اخلاص او د وفا او د خدای پاک له خاطره د ژوند نظرانه وړاندې کولو لپاره به دوی هر وخت تیار وو. حضرت ابو طلحه یو انصاري صحابي وو چې په تیراندازۍ کې مشهور وو. د بدر په جنګ کې دوی د تیراندازۍ ډېر جوهر ښودلي وو. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به فرمایل چې تیرونه د ابو طلحه مخې ته کېږدي ځکه چې هغوی به ډېرې په تیزۍ د هغه شي چې کوم وي دا به استعمالول او د هغوی د هغه شي به ډېر په نشانه لګېده. نو هغوی هم د احد په جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مخې ته د ډال په تور د ودرېدو توفیق ترلاسه کړی وو. حضرت طلحه په خپل لاس رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د مخ ته وړاندې نیولې وو. دوی انصاري وو او دوی ته د شجاعت او د بهادرۍ د جوهر د ښودلو موقع ترلاسه شوی وو. ډېرو پنډره او بېویرې دوی په ډېرو خطرناکو ځایونو کې به د جنګ دوران ودرېدو ته ترجیح ورکوله ځکه چې دشمن چې اسلام ختمول غواړي او دا به دې لپاره کول چې دشمن چې اسلام ختمول غواړي هغه سره د جنګ وکړي دې لپاره چې په دنیا کې امن او سلامتي قائم کړی شي. د ظلم لپاره دوی جنګونه نه وکړي بلکې دشمن چې کله حمله وکړه نو بیا دوی بزدلی به نه ښودله بلکې په نر او په سره د جرت به دوی مقابله کوله د بادرۍ او د جرت جوهر به دوی ښودل د خدای پاک د رضایت ترلاسه کولو لپاره به دوی خپل ټول صلاحیتونه استعمالول. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک له طرفه چې څه موږ ته معلومیږي د خدای پاک له طرفه چې څه معلومه وي هغه آخر کیږي. اسباب څه سیز دي اسم نه. خدای پاک فرمایي چې زما لاره ته راځي نو مراغ من کثیرن به ترلاسه کوي. څوک چې په صفا نیت قدم پورته کړي نو خدای پاک ورسره شي. که خدای که انسان بیمار دی نو د هغه بیماري ختمه شي. فرمایي چې صحابه او مثال وګوري د صحابه نمونې داسې دي چې د ټولو انبیاو مثالونه دي. خدای پاک خو عمل خوښوي. هغوی لکه د ګډو بیزو لکه د چیلو خپل جند قربان کړی وو او د هغوی مثال داسې و لکه چې د نبوت یو هیکل چې د حضرت آدم علیه السلام د وخته را روان دی د نبوت یو شکل یو عظمت دی چې چاته چې په ظاهره ښکاري او د حضرت آدم علیه السلام د وخته را روان دی د مذهب په تاریخ کې. خو فرمایي چې د دې لزله صحابه ورکړی وه صرف یې د علمي حیثیت نه دی ښودلی بلکې په عمل یې دا روښانه کړی دی او دا یې وښودل چې څه کوفا دی ته وایي. وایي د حضرت عیسی علیه السلام خو د حال تپوس مه کوئ. موسی علیه السلام چا خرڅ کړي خو نه چا خرڅ کړي نه وو خو عیسی علیه السلام خو د هغې هواریانو په 1500 روپو کې خرڅ کړي وو. د قرآن نه ثابتېږي چې هواریانو ته د عیسی علیه السلام په صداقت هم شک و مله هغوی ته نماینده غوښتې وه. او دا یې ورته وایي چې بنالمه انکت صدق تنه چې ستا رښتونی دروغجن کېدل ثابت شي. دې نه معلومېږي چې د مایدې د نزول نه مخکې د دې حالت د نالمو نه وو. بیا د څنګه د بې ارامۍ ژوند صحابه تیر کړی دی د هغې نظیر بل چېرته نشته دی. د صحاباو ډله یوه عجیبه ډله وه یوه د قدر قابله او د پیروی قابله ډله وه. د هغوی زړه د یقین نه ډک شوی وو چې کله یقین وي نورو مخکې د مال ورکولو لپاره زړه کېږي او چې کله نور زیات شي نو صاحب یقین د خدای پاک له خاطره ژوند قربانولو لپاره تیار شي. دا یقین هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قوت قدسی په وجه هر وخت مسلسل زیاتېدو. د دغه صحابه د هر ورځنی چې کوم معاملات وو هغې کې به هم د رسول الله د عشق عجیبه نظارې ښکارېدې. کوشش به د دوی دا وه چې دوی ته څه موقع ترلاسه شي او دوی د خپل د مینې اظهار وکړي. د حضرت عبدالله بن عمر باره کې راځي چې هغوی به هر وخت په دغه فکر کې وو چې څنګه په عامو حالاتو کې هم رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم سره د مینې او د وفا اظهار وکړي. روایتونو کې دا راځي چې یو ځل خپل د زوی حضرت جابر په لاس دوی کور کې څه څیز پوخ څه خوږ څیز هغه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته ولېږلو چې کله زوی د هغوی واپس راغو نو دوی ته تپوس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم څه فرمایل. نو دوی ورته وایي چې او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي وو چې جابر غوښه دې راوړې ده. نو په دې حضرت عبدالله بن عمر وایي چې زما آقا غوښه خوړل غواړي. نو هغه وخت دوی کور کې وو چې نه هغه لاله کو بیا یې غوښه سره کوو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې ولېږله او رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په بیا د هغوی خاندان ته دعا هم کړې وه. په سر کې صحابه ته چې کوم د هغوی جغت خپلوان به وو هغوی ته په تبلیغ کولو کې ډېر تکلیفونه پېښ شوي وو. چېرته به زوی مسلمان شوی وو نو پلار به مسلمان نه وو نو مشکلات به وو یا بل څه کمزورې څه خپلوان سړی یا ښځه مسلمانه شوې ده نو نور چې کوم لوی اثر ورسوخ لرنجي بلوانو غريب بيضا تنقولو يدن سنين جايز هربا يكولو حضرت عمر بن جمون مخدا غوي زوي بيض كاريو بلار مشركو او بلار تبلغ چه بل الله رو نلي دا نو دا لارا رو باسلا چه دا خبل دا بلار غبو چه پا كور كي آئي دير عراستا کڑا يخو اغير شپو چه کو پا گند كي د کوړې په ځای کې وغورځولو. نو د تمر بن جمو هغه دوباره لاړو ولټولو کور ته روړو او ډېر په غوسه دا وویل چې که زه خبر شوم چې چا زما بوت سره دا سلوک کړی دی نو زه به ورله عبرتناکه سزا ورکوم. په بله ورځ زوی بیا د پلار بوت سره هماغه سلوک وکړ او دا بوت به بیا ورته چېرته په کنده کې پرېوتې ملاوېدو. نو آخر یو ځل حضرت امر خپل هغه بوتخه صفا کو ښه ښکلی کو ورسره خپله توره کېښوده ورته دا وویل چې زه دې نه یم خبر چې څوک درسره دا حرکتونه کوي لګیا دی خو زه دا توره ستا سره ایکدم او اوس خپل حفاظت به ته په خپلو وکړې. نو په بله ورځې چې وکتل نو هغه بوت بیا غایب و او چې بیا یې ولټولو نو د ګن په یو ډېری ورته د یو مړ سپي په غاړه کې تړلی ښکاره شو. نو حضرت عمر چې دا ولیده نو په سوچ کې پرېوته چې هغه بوت چې ما ته نه خدای جوړ کړی دی هغه دومره طاقت هم نه لري چې توره ورسره وه خو دې نه باوجود خپله دفاع ونه کړی شوه دا به زما حفاظت څه کوي. نو هغې خپل هغه بوت مخاطب کړ ورته وي چې که ته رښتونی خدای وي نو داسې به د سپي په غاړه کې نه وی پروت. نو زه خدای بلند د برتر خدای تعریف کوم چې رزق تا کوي او انصاف کوي. او دا ویلې کېږي چې په انصارو کې د ټولو نه آخر کې اسلام قبلوونکي حضرت عمر بن جمو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د خپلو صحابهو سره د مینې کم انداز و او بیا څنګه د هغوی په د کوټې کوڅې په وجه خدای پاک سره د دغو صحابهو تعلق پیدا شو او بیا خدای پاکم ځینې وخت دا صحابه نیغ په نیغه دوی ته به ډېر څه بخل یا د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په توسط به دوی ته بخښنې ترلاسه کېدې. د دې ذکر هم د صحابه او د مقام او د مرتبې اظهار کوي. د حضرت عبی بن کعب د تعلق بالله په حواله یو خاص مقام و. بخاری کې هم دا روایت راځي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی ته فرمایل چې خدای پاک مالا دا حکم را کړی دی چې زه تا ته قرآن واورم. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خپل صحابي ته دا فرمایي چې خدای پاک ما ته دا ویلي دي چې زه تا ته قرآن واورم. نو حضرت عبی بن کعب حیران شو تپوس وکړو چې خدای پاک زما نامه خسته به فرمایلی دی. هغه خدای چې د ټول جهان مالک دی هغه زما نامه خسته ده چې ما ته د قرآن واورولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې اوس ستا نامه خسته ده او دا ویلي دي. نو په دې حضرت عبی بن کعب د جذباتو د شدت په وجه په ژړا شو خو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی ته لم یکن الذین کفروا چې کوم صورت د هغه ورته واورولو یعنی سوره بینه. او چا چې بیا وروسته ځل د حضرت عبی بن کعب نه دا تپوس وکړو چې تاسو چې دا خبره اورېدلې تاسو خو ډېر خوشحاله شوي. نو هغوی ورله جواب ورکړو چې خدای پاک چې دا ویلي دي چې د خدای پاک فضلونه رحمتونه چې ګورئ او یادوئ نو خوشحالېږئ نو زه به ولې نه خوشحالېږم. حضرت عبی بن کعب د قرآن ډېر فهم لرلو. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دین ته تپوس کړی و. حضرت فرمایي چې دا ما مخکې بیان کړی دا واقعیت دوه درې هفتې مخکې یو خطبې کې چې د قرآن هغه کم آیت دی چې د ټولو نه عظیم ورته وویلی شي. نو هغوی خو مخکې هم دا وویل چې د خدای او د خدای رسول به ښه خبر وي او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اصرار وکړو نو دوی ورته عرض وکړو چې آیت الکرسی او داسې آیت دی چې عظیم ورته ویل پکار دی. حضور فرمایي چې د آیت الکرسی په حواله دا روایت ما بیان کړی و. نو په دې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د ډېرې خوشنودۍ اظهار وفرمایلو ابرتداو فرمان چھے اوبئی خدا پاک دستا علم مبارک کی واقعی آیت الکرسی ام آیت الکرسی دا قرآن یو عظیم آیت دے پا یو روایت کی دا رازی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خپل دا وفات پکال دوی سرا دا قرآن دور مکمل کرے ہو د حضرت عمر په اجازه دوی به خلکو ته د قرآن علم ښودلو تفسیر به ورته ویلو. نو دا دی هغه صحابه چې ترقی کړی وه او خپل انتهایي مقام ته رسېدلی وو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ترقی چونکې تدریجن وي نو ځکه د صحابه او ترقیات هم تدریجن شوي وي. د صحابه او ترقی هم په تدریجي طور شوی وي. فرمایي چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې صحابہ ته کتل نو دا به وخته چې دوی ته دې پوره ترقی ته رسي خو دا عروج په یو وخت مقدر و یعنی تدریجي وي. آخر صحابه او هغه څه بیا موږ ته چې دنیا یې چرنګ نو بیا موږ ته او هغه څه وارد چې هغه څه ولیده چې بل چا نه ولیدلې. حضرت مسیح اسلام یو ځای په یو موقع د صحابه باره کې فرمایي چې که د صحابه زمانې ته وکتل شي نو دوی هغه خلک وو چې ډېر ساده خلک وو لکه څنګه چې یو لوښی غلی کړی شي او هغه صفا او ستره شي نو داسې د دغه خلکو زړونه وو چې د خدای پاک په کلام د خدای پاک د کلام په انوارو روښانه شوي وو او د نفساني کدورتونو د زنګ نه بیخي صفا وو. یعنی د قد افلحه منظر کاها رښتونه مزداق وو. یا وی فرمایي چې صحابه او دومره صد ښودلی وو هغوی صرف د بتپرستۍ او د مخلوق پرستۍ نه مخ نه اړولې. د خلکو خوشامد کول د هغوی مینه ته کول دا هم د هغوی عبادت وي. وایي دوی صرف د مخلوق پرستۍ نه مخ نه اړولې بلکې د دوی دننه د دنیا د غوښتنې د دنیا غوښتنه مصلوبه شوې وه او هغوی خدای لیدل شروع کړی وو. هغوی ډېرې په سرګرمۍ د خدای پاک په لاره کې داسې پیدا شو چې لکه په دوی کې هر یو ابراهیم وو. بیا دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو جسم په شان دي او د هغوی صحابه د هغوی آزاد دي. خدای پاک دې موږ ته په صحیح رنګ کې د صحابه د مقام د پېژندنې توفیق راکړي د هغوی په نمونو باندې روانېدو او د خپل د اخلاص او وفا د زیاتولو توفیق دې خدای پاک راکړي.
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.